سلامونه ستړي مشي ورځ مو په خیر. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري ټولګه د ازادي رادیو نه اوري پیل کوو. د نن ورځې د دې سات په خبرونو، نن د کابل په هوایي ډګر د مرګونی بریت درې کاله پوره شول. د کابل د نړیوال هوایي ډګر ابي دروازې ته چیرمه د 2021 کال د اگست میاشتې د 28 نیټې بریت کابل ته د طالبانو له داخليدو شاوخوا دوی اونۍ وروسته وشو. د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان ولایت څنګ د هغه بریت مسولیت ومانه چې په نتیجه کې 43 امریکایي سرتیری او لکتر لګا یو سل او یا افغانان وچل شوی وو. جنرال ګینت منګنیزي چې هغه د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ قومندان وو، تر هغه حمله وروسته د لومړنۍ معلوماتو لمخې وویل دوو انتحاري حمله کوونکو د کابل هوایي ډګر ابي دروازې یا گیټ ته نږدې چاودنه کړې ده. د طالبانو رهبر په یو نوې فرمان کې ویلي چې له حکومتي ویاندویانو پرته نور هیڅ طالب چارواکي د تبصرې حق نه لري. بختر خبری اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، د دوشنبه په ورځ د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده له قوله ویلي چې د وزارتونو یا ادارو له ویاندویانو پرته هیڅ چارواکي د سرګندونو او نشراتو حق نه لري. د طالبانو مشر همدارس خپل ویاندویانو ته امر کړی چې د خپل حکومت پر تګلارو، فعالیتونو او لاستراوړونو تبصره وکړي او په هغو ټولنیزو او سیاسي مسایلو تبصره ونه کړي چې د طالبانو تګلارې په اړه څرګنده نه وي. د طالبانو حکومت د بشري حقوقو ډلو او رسنیو او ژورنالیستانو لخوا د بیان آزادۍ څخه په جدي سرغړونو او د اطلاعاتو په بهیر کې په محدودیتونو تورن دي. د ملګری ملتونو د کډوالو عالی کمشنری خبر ورکړی چې په کندهار کې د قابلګۍ له روزنیز پروګرام څخه د 30 تنو خزو یو ډله فارغه شوه. د یو ان ایچ سی آر افغانستان څنګه په خپل اکسپانا په یو بیان کې ویلي چې د قابلګۍ دا روزنیز پروګرام د جاپان په مالی مرسته د ملګری ملتونو لخوا دایره شوی و. د بیان په اساس مجموعان په کندهار، زابل، اروزګان، نیمروز ولایتونو کې له دې پروګرام څخه 200 زی برخمنیږي. د پاکستان پولیسو اعلان کړی چې تیرش په وسلوالو بریدګرو د بلوچستان په موساخیل سیمه کې درویش کسان له مسافرونکو بسونو کته او وژلې دي. د بلوچستان د پولیسو یو مسول ایوب چکزای رسنیو ته دا هم تایید کړی چې وسلوالو لکه تلګه لاس موټر سوځولې دي. هغه ویلي چې د خلکو مړی روختون ته وروړل شوی دي. پولیسو وژل شوی د پنجاب اوسیدونکو یاد کړی دي. په بلوچستان ایالت کې د داسې مرګونو بریدونو پړه پر بلوچ بیلتون پالو وسلوالو راچول کیږي. بلوچ بیلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په یو بیان کې د موسی خیلو پیخي تل اشاره پرته ادا کړي چې د بلوچستان په بیلا سیمه کې د پاکستان د پاوس پر یو کمپ بریت کړي. د ډلې ادا کړي چې په یاد بریت کې یو 13 پاکستانی پوځیان وژل دي. بلوچ لیبریشن آرمی همدارنګ ویلي چې بریدګر یې د یو 100 ساعتونو لپاره د دې پوځي اډې کنټرول په لاس کې درلود. د پاکستان پوځ د پاړه لا هم څه نه دی ویلي. د اوکراین چارواکو نن سهار پر پلازمین کیف د روسیې د ډرون بریدونو خبر ورکړی. د کیف ښاروال په خپل ټلګرام کې ویلي چې لکتر لګه درې کسان وژل شوي. دوشنبه سهار چې خلک کارونو ته روان وو، د ډرون بریدونو په اړه خبرداری ورکړل شوی وو. اوکراینی چارواکو ویلي لکتر لګه لاس روسی ډرون یې تعقیب او شنډ کړي هم دي. د کیف د ځینو سیمو اوبه او برېښنا بنده شوې ده. اخوا روسی چارواکو ویلي د ساراتوف ابخار په یو هستوګنه سیمه کې د اوکراینی ډرون بریچ شوی دی. د ساراتوف قومندان رومن بارسوګین ویلی یو خزه چې سخته جوړه شوې و روختون ته رسول شوې ده. پدې خبرونه کې مو زه فرشته سحاق د بهروز د لیری په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. د راپورونو په لړ کې به واوري چې افغان میرمنو له نړیوالو غوښتي چې د طالبانو حکومت نوی قانون چې پکې خزې لا نورې هم محدود شوې دي بیا وارزوي.
د افغانستان د خزو نجونو لپاره په دې برخه کې کار وکړي، په دې برخه کې مرسته وکړي، ځکه د افغانستان کې اوس کومې خزې نجونې ستي په ډېر یو بد وضعیت کې دي.
د بلوچستان په موسی خیلو سیمه د مرګونی بریټ په اړه د تازه جزئیاتو ترڅنګ دا به هم ووري چې نن د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ابي دروازې ته چیرمه د خونړي ځانمرګي بریټ درې کال وروسته د داعش حضور له هم په افغانستان کې شته. په دې اړه به د پیښې له زخمیانو سره هم خبرې ووري.
او چې واخ کې پوښ راغلم تقریبا د کې نیم ساعت شاوخوا وتلې او بیا ما مرسې خلک پراته ول مړی ول چرې ولې ویني وي تا ول
دا راپورونه او نور راپورونه باید خبرونه په لاټ کې را سره واوري.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
په افغانستان کې د خوانځي او پوهنتونونو یو شمیر په خوانیز د کوون کې او د زده کړو د برخې ځینی فعالان وې دنجونو د زده کړو په اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزیر له سرګندونو ښکاری چې طالبان به هیڅ کلنجونو ته د زده کړو اجازه ورنکړي. دوی وایي د دغه لوړ پوړي طالب چارواکي تازه سرګندونه د خوانځیو او پوهنتونونو د بیا پرانستلو په اړه ناهیلي کړي دي. په دې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی تاسو واوري.
د خوځو د زده کړو په اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر د ورستۍ څرګندونو په خبرګون کې د خوانځي او پهنټونونو یو شمیر ځکونکې وایي دا ډول څرګندوني ناهیلي کوونکې دي. د ننګرهار پهنټونې ویب خانه محصله چنې غوښتل نومې پر راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې د زده کړو د بیا پیلې دوه په اړه ناهیلي شوې ده. نو موري ازادي رادیو ته وویل
کلس کاله بعد هم خلاصي تکمیلوي کا شل کاله بعد هم خلاصي تکمیلوي استکلی زمغه اولویت دی او باید اولویت وسی.
پښتنه په پلزی چې په کندهار کې د خوانزي د ولسم ټولګي زکونکې ووایي ک د خوانزي دروازې پر مخنه وای تړل شوی وزبد پانتون په دویم کال کې وای. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
درسونه می شروع وای ځکه درسونه می ټول نیم ګړی پات سنم مکتب کلاس کې نو پانتون کلاس کې ما په دې اړه داس ونجستې چې باید مکتبونه لاس ځکه دا ټول انجن اکټي تعلیم د ټول انجن اکټي.
دا په داسې حال کې چې پرون یک شنبه د اگست 25مه په افغانستان کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د طالبانو حکومت د دولتي ادارو د لاسراوړو د تشریح پروګرام په لړ کې وی خبري غونډه ته ویلي چې د انجونو لوړې زده کړې حساسه مسله ده، ډېر اړخونه لري او په اړه یې پریکړه پڅو ونوي یا میاشتو کې نشي کېدای. هغه ویلي دا هم په ډاډ نشي ویلای چې هرومرو به د زده کړو اجازه ورکول کیږي او کنه. وایي د علماو څېړنې روانې دي که په څېړنو کې دا ثابته شوه چې په دې ډول د ښځو زده کړې جایزې دي دا باور دی چې بیا به هغه جواز پیدا کوي، خو که تحقیقات دا و چې دا د ماتل وي او نه دی وي نو همدا سبا ماتل پاتې وي. که څه هم دغه طالب چارواکي ویلي چې که څوک د حنفي فقه په رڼا کې د ښځو د لوړو زده کړو اړتیا ورته ثابتولی شي او پر څېړنو ولاړ دلایل ولري نو شونې ده چې ښځو او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. خو دینی عالم عبدالصبور عباسی وایي په اسلامي شریعت کې د ښځو پر زده کړو بندیز نشته. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د جنکیو یا د ښځو په تعلیم باندې شریعت پابندی نه ده لګولې. د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کوم مروج تعلیم او هغه ښځو زده کړو همدغه شان خط کتابت خپل نبی صلی الله علیه وسلم یوې ښځې ته ویلي چې زما د بیبي یعنی حفصی بیبي ته ته خط پوښیا چې هغه زده کړو.
د زده کړو د برخې فعالان هم نیوکه کوي چې د طالبانو حکومت په بیلابیلو بې ځایه پلمو د ښځو او نجونو د زده کړو مخه نیسي. د زده کړو د برخې فعال عبدالهادي وزین ازادي رادیو ته وویل چې دا ښکاری چې طالبان به هیڅکله د نجونو زده کړو ته اجازه ورنکړي.
یعنی هر شی حلال دی تر هغه وخت پورې چې دغه د ممانعت لپاره کوم هغه دلیل راغلی وي. نو اوس د دې په ځای کې د لوړو زده کړو وزارت د علماونه د نجونو د تعلیم په اکله د فقید دی یعنی فی فقه د مزنه د دلیل غوړي جواز دلیل هغه ته دا پکار دی چې دوی چې ممانعت کوي منه کوي نجونو نه پرې چې مکتبونو پانتونه لارسي هغه ته پکار دی چې د منع او د عدم جواز دلیل وړاندې کی. یعنی هغه هر غسوک د اسلامي فقه دی الف بی او الف بی تینه بلدی هغه سره بلدی آشنایین لري په دې خبره باندې پویږي او سره خلاص.
کڅه هم طالب چارواکو په کراتو د خوځو اونجونو د زده کړو پاړه بیلا بیلې سرګندونې کړي. خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر دا سرګندونې چې کڅوک د حنفي فقه پرانا کې د خوځو د لوړو زده کړو اړتیا ورته ثابتولی شي نو ممکن د لوړو زده کړو اجازه ورکړل شي خایي په خپل ډول کې لمړنۍ وي. تر دې وړاندې په کور د نن او بهر زینو دینی عالمانو د اسلامي همکاري او سازمان او یو شمیر اسلامي هوادونو له طالبانو په پر لپسې ډول غوښتي چې د انجونو او خوځو پر مخ د خوانځي او پانتونونو دروازې پرانیزي خو طالبانو تر اوسه دې غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر وش ساته
تاسو زموږه کل ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو و سلر وش ساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. ورزو د خبرونه بل راپور ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکون کوي وايي جربه د طالبانو د امر بالمعروف او نهیان المنکر د قانون ارزونه پیل کړي. د طالبانو حکومت د رواني اگست میاشتې په 28مه د امر بالمعروف نوې قانون توشيه کړ چې پکې په خزو لا نور محدودیتونه لګول شوې دي. یو شمېر هوادونو دا قانون غندلای او د ټولنې نمایي نفوس لري کول بللی دي. په دې اړه به د فیروزی عزیزینا نور جزئیات واورو.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نوی قانون ته خبرګونونه مخ په پراخېدو دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینیت ویلي زربه له نورو متخصصینو سره په ګډه د دې قانون ارزونه پیل کړي. بینیت چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا افغانستان ته سفر کولو منع شوی، پرون یې په دې اړه په خپل اکسپانه په یو لاند بیان کې په دې اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر روزا اوتنبا و لدری زهر کلای کړای دی. اوتنبای و ویلی و د طالبانو دا قانون د افغانستان راتلونکو لپاره یو ځورونکې لیدلو رای دی، چیرې چې محتسبین واک لري چې د پراخو او نترګندو سرغړونو د لیست پر بنسټ هر څوک وګواخي او توقیفي کړي. په همدې حال کې د بلجیم د بهرنیو چارو وزیر حاجه لحبیب ویلی لدی قانونه د طالبانو هدف لټولنې د خزو وستل دي. نو موري د اگست په څلورمه په خپل اکسپانه لیکلی چې د افغان خزو حق او ځای باید پیوړای شي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ هم ورته خبره لیکلی او ویلی دي چې استرالیا د طالبانو د قانون غندي. لدی وړاندې د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت هم دغه قانون غندلای او د خزو وینجونو د خاموشه کولو یو بل هڅه یې بللې وه. د بالیوډ مشهوره فلمی ستوري انجلینا جولی د دغه قانون په خبرګون کې ویلي چې طالبان یو ډارنه او ځپونکې ډاله ده. نوموړی په خپل انستاګرام په یو بیان کې لیکلی چې هغه سیستم چې خزو ته قتل د خزو غږ او د خزو ځواک په کې جرم ګڼل کیږي ډاران او ځپون کیدی. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفی ویلي د دغه قانون پلي کول د افغانانو غوښتنه ده او نړیوال دی په دې اړه لنیوکو ډډه وکړي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون نن دوشنبه د نوموړي له قوله لیکلی چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر الهي حکم دی او ټولې په تطبیق مکلف دي. په کور دننه هم د بیلابیل لوریو سیاسي څیرو او د مترزو خزو لوري د قانون غندل سوی او د افغان میرمنو پر فراندې د محدودیت بل هڅه بللې ده. په ورته وخت کې یو شمیر افغان میرمنې لنړیوالې ټولنې د افغان خزو د ملاتړ او پر طالبانو د فشارونو د زیاتېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د ازادۍ فانوس ډلې یوې غړې لطیفې ازادي راډیو ته وویل
ما از شما میخواهیم تا توجه جدی به وضعیت زنان افغانستان داشته باشین.
مکل تاسو یعنی نړیوالو غواړو چې د افغان ښځو وضعیت ته جدي پام وکړي. د تاسو فوري او پریکنده اقدامات به له افغان ښځو ملاتړ وکړي او د تاسو ژر تر ژره پاملرنه کولی شي د افغان ښځو د ځان د ژغورنې او د ژوند د شرایطو د ښه کېدو لامل وګرځي.
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې د نوم نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
نړیوالو نظم ماته غوښتنه ده چې افغانستان د ښځو نجونو لپاره په دې برخه کې کار وکړي، په دې برخه کې مرسته وکړي، ځکه د افغانستان کې اوس کومې ښځې نجونې دي په ډېر یو بد وضعیت کې دي.
د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې ټول څلور فصله او 15 مادې لري د رواني اګست په 28مه اعلان کړل شو. د دې قانون په 14مه ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون پټکو د فتنې لويري د خزو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14مې ماده په بل باندې کې د خزو غاک هم اورات بلل شوی دی او لمخې خزي حق نه لري چې سندري ووي او ان پلوړ غاک ناتونه او د قران کریم قرات وکړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته د خبرونه په دې برخه کې گاونډي پاکستان ته وسارور کارکو په پاکستان کې د بلوچستان یالت په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو د غسل 15مه رهیسه بریدونه پیل کړی دي. چارواکو نن د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې په دغه حمله کې و دیش کسان وژل شوی تی چې ډيري وسله ولسی وګړي وو. په وژل شوو کې درویش هغه مسافر هم شامل دي چې وسلوالو په موساخیلو کې لبسونو کټ کړی او تر شناخت وروسته یې وژل. ځینی نور ولسی وګړي او امنیتی سرتیری په بولان او کلات کې هم وژل شوی دي. ل پرون راهیسه دا شوی ځینو بریدونو زمواري ل پاکستان د ازادي لپاره جنگیدونکو وسلوالو ډلې یا بلوچ لیبریشن آرمی ډلې منلې ده. دوی دا واکوي چې په تربت کلات او بولان کې د پاکستان پر امنیتی ځواکونو مرګونه بریدونه کړی دي. بشیر غواخ په دې اړه راپور چمتو کړی تاسو ووري.
په بلوچستان کې چارواکي ویل له بیګار ایسي د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د وسلوالو په بریدونه کې و دیرش کسان وژل شوی دي. د بلوچستان حکومت ویان شاهد رین د اگست په 26مه مشال ریډیو ته ویل چې وسلوالو په یو وار په بیلابیلو ضلعو کې بریدونه کړی او سخت نقصان یې اړولې دي.
در اوسه دراغلو اطلاعات مطابق په مساخیل کې دریش په کلات کې اته او په بولان کې شپږ کسان وژل شوی دي. د مساخیل د پیښې ډېرې قربانیان د پنجاب صوبې دي. دا د ترهګرو کاروي ده. دا حمله او وجنې ترهګرو کړې دي.
نموړي دا واضح نکړه چې په وجه شو کې په کارتوګه څومره ولسی وګړي او څومره امنیتي ځواکونه دي. خو زیاته کړه چې زیان دواړو ته اوخته دي. تر دې مخکې د مساخلو ډیپټی کمشنر نجیب الله رسنیو ته ویلي وو چې د اگست 15مه او 16مه په شپه وسلوالو په راړې شم سیمه کې د مسافرو بسونه ودرول او د خلکو شناختی کارډونه یې قتل شروع کړ. داغه په انا بریدګرو ځینې کسان ځای په ځای وژلي او ځینې نور یې پریښدي. د مساخل د پیخي پاړه یو ځایی خبريال رحمت مساخل مشال ریډیو ته ویل چې په وجه شو کې دوه تنه د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو بوري او دوکې سره تعلق لري. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تر پیخي وروسته په یو بیان کې دا حمله غندلې او ویلي دي چې بریدګر به پیدا کوي او سزا به ورکوي. تر اوسه چا د دې حمله ذمہواري نه ده منلې. بلخواله پاکستان د ازادۍ لپاره جنگیدونکو وسلوالو ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د اگست 26مه په یو بیان کې دا وکړه چې د صوبې ټولې لوی لارې د په قبضه کې دي. د ډلې زیاته کړه چې د ځانمرګو بریدګرو په حمله کې په تربت کې د پاکستان د سرحدي ځواکونو د مرکز په لوی برخه قبضه کړي او تر سلو زیات سرتیري وجلي. همدارس په بولان کې هم امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې اړولو داوا کړې ده. خو آزادو سرچینو دا داوی نه دی تایید کړي. د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونې ده چې په بلوچستان کې بیلابیلې وسلوالې ډلې فعال دي. په دوی کې بلوچستان لیبریشن آرمی امریکا د ترهګرو ډلو په نوم لړ کې اچولي او پاکستان هم کلادم ترهګر ډله اعلان کړې ده. دوی له پاکستان د بیلیدو لپاره لکلنو راځي وسلواله جګړه کوي.
د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال بشیر غواخو چې په پاکستان کې د بلوچستان یالت پاړې تازه جزئیات موږ سره شریک کوو. وړاندې په خبرونه کې نور راپور هم درته لرو. موږ سره ملوسی
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ابي دروازې ته چیرمه له خونړي ځانمرګي بریت درې کال وروسته لا هم په افغانستان کې د داعش د حضور د خطر په اړه اندېښنې شته. د هغې حملې مسولیت د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه منلی وو. د 2021 کال د اگست 26مه په بریت کې لږ تر لږه 14 امریکایي پوځیان او شاوخوا 170 افغانان وژل شوي دي. که څه هم طالبانو په افغانستان کې د داعش حضور نه دی منلی، خو دغه لې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دوروسته د یو شمیر خنړیو بریدونو مسولیت منلای دی. په دې اړه تفصيلي راپور لرو چې زموږ همکار چمتو کړی تاسو یې ووري.
د کابل د نړیوال هوایي ډګر ابي دروازې ته چیرمه د 2021 لدی کال د اگست میاشتې د 26مه نیټې بریډ کابل ته د طالبانو له داخلي دوه شاوخوا دوی اونۍ وروسته وسو. بریډ داسې مهال وسو چې له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو او د زرګونو نورو افغانانو د تخلیه بهیر روان وو. د کابل وسیدونکو محمد شفیع سمسور چې له سلګونو نور کسانو سره د کابل له هوایي ډګره بهر له افغانستانه د وتلو په انتظار وو، په برید کې ټپي سو. نوموړي د دې پیښې په اړه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل.
زه پاغي ورځ دلته هم شپږم د اگست عملته یو انفجار وسو، نو یو دم زه په دې پوه نه شوم چې دا انفجار کومې خوانه او چرې ما سر کې او غاړه کې مې ولګېدلې، زه عملته بېوښه شوم ولوېدم. او چې وخت کې په اوښ راغلم تقریبا دیکھیے نیم سات شو خواہ وطل ہے وہ بیا ماما سے خلق پراتا ول مڑی ول چھڑے ولے وینے وی تک چول
سمسور چې د سلګونو نورو کسانو په څیر چې د کابل په هوایي ډګر کې بهر ته د تلو په نیت راټول سوي وو، له سفر پاتې سو او اوس په افغانستان کې دی. د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د برید په داسې حال کې وسو چې زرګونو کسانو له افغانستانه د وتلو په تمه ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه. هغه وخت اوازه خبره و چې هر څوک کولی سي له افغانستانه د تخلیه د پروګرام له لارې بهرنیو هیوادونو ته ولاړ سي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید چې په نتیجه کې دیارلس امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 170 افغانان ووژل سول مسؤلیت ومانه. جنرال کینت مکینزی چې هغه وخت امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ قومندان وو، تر هغه حمله وروسته د لمړنیو معلوماتو له مخې ویلي و چې دوه انتحاري حمله کوونکو د کابل هوایي ډګر ابي دروازې یا گیټ ته نږدې چاودنه وکړه. هغه ویلي و چې د داعش ځینو وسلوالو پر ملکیانو او پوځي ځواکونو ډزې هم کړي، خو مکینزی تر نورو څیړنو وروسته اعلان وکړ چې په پیښه کې یوازې یو بریدګر لاس درلود. په کابل کې خبریال علي رضا احمدي او د هغه ورور مشتبه احمدي د قربانیانو په ډله کې وو. میسم احمدي د علي رضا او مشتبه بل ورور دی.
علی رضا 35 کلن او له شاوخوا 9 کلن یې په بیلابیلو رسنیو کې د خبریال په توګه کار کړو. د اگست په 28مه یو دوست چې په هوایي ډګر کې حضور درلود او ظاهرا له دروازې تیر شو، ورته زنګ واهه چې علی رضا او زما بل ورور مجتبی احمدي چې هغه هم کاس او خبریالو ځانونه هوایي ډګر ته رسوي، سوله دروازې په تیرېدو کې مرسته وکړي. له بده مرغه دغې ورځې مازیګر مهال هلته چاودنه وشوه. د پیښې په وخت کې دواړه د یو بل تر څنګ چې دواړه وژل شول.
تر برید وړاندې لا د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې له ولسي وګړو غوښتنه کړې وه چې د کابل هوایي ډګر ته دی نه نږدې کیږي. دوی هلته د داعش د خراسان ولایت څانګې لخوا د احتمالي ځانمرګي برید خبرداری ورکړې وو. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په دریو کلونو کې داعش ډلې په دغه هیواد کې دننه او بهر د یو لړ وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په وروستي مورد کې داعش د کابل په دشتي برچې سیمه کې دروان کال د زمري اسد میاشتې د 1 نیټې د چاودنې مسؤلیت هم ومانه. د کابل په دې شوې میاشتې سیمه کې تر دې مخکې هم ځینې خونړۍ بریدونه سوي چې د زیاتو مسؤلیت داعش ته منلې دی. تر دې حمله مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین خانی له خصوصي ټلویزیون تلو نیوز سره په خبرو کې دا کړی و چې حکومت د هغه په ټکو د تروریستانو ټول پټن ځایونه ختم کړي او هغوی وژلي یا هم ټپیان کړي دي. دروانه میاشتې لبرید روسه د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ وایان خالد زادران ویلي و چې په دشت برچی سیمه کې په مسافر وړونکو موټر کې د ځای پر ځای سیمه ماین چاودنی یو کس وژلی او یو لس نور ټپیان کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخه د اشتل په یو بیانیه کې ویلي چې په چاودنی کې د شویې اقالیت غړي په نشه کړي او شاوخوا ډیر لوسو کسانو ته مرګ جوړه اړولې ده. که څه هم طالبان وایي دوی په افغانستان کې داعش ډله ځپلې او دا ډله په افغانستان کې نسته، خو ځینې پوځي قومندانان او شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګه پیاوړې سوې ده. په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګې د فعالیتونو په اړه د ملټنټ وایر د ځنګړې ویبپاڼې بنسټګر لوکاس ویبر وایي داعش په افغانستان کې متفاوته تګلاره خپله کړې.
د داعش خراسان څنګه اوس د دې پر ځای چې د کلیدي سیمو د کنټرول هڅه وکړي، د چریکي جګړې او په خارونو کې د ترهګرۍ ستراتیژي تعقیبوي، خو دا تګلارې ممکن بدله شي. د داعش دغه څنګه اوس هڅه کوي چې د طالبانو لپاره ستونزې جوړې او د هغوی واکمني کمزوري کړي.
بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو په ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د برخې مدیر مایکل کوګلمن وی دا مهال د طالبانو تر ټولو سخت رقیبه د داعش د خراسان ولایت څنګه ده.
یو موضوع چې د داعش د خراسان ولایت څنګه تعقیبوي فرقوي اهداف دي. دا سه اهداف چې اسلامي دولت ډلې په کابل کې تعقیبوي. د داعش د خراسان ولایت څنګه هڅه کوي په شیعهګانو په ځانګړي ډول هزاره او مذهبي اقلیتونو او نورو پسې لاړ شي، هغه کار چې د اسلامي دولت ډلې په نورو ځایونو کې هم کوي.
د اسلامي دولت ډلې داعش د وی تروریستي ډلې په توګه پیژندل شوی ده. د دې ډلې د خراسان ولایت څنګه په 2015 میلادي کال کې تر ډیره د ناراضه پاکستانی طالبانو له جنگیالیو جوړه شوه چې مشرې د پاکستانی طالبانو یو پخوانی قومندان حافظ سید خان کوله او د ډیورند کرښې په اوږدو کې د موجودیت اعلان وکړ. د اسلامي دولت ډلې دغه څنګه خپل فعالیتونه ننګرهار، کونړ او جوزجان ولایتونو ته وغځول. د امریکا نیویورک ټایمز رسپانې د مارچ میاشتې په وروستیو کې راپور ورکړ چې د داعش ایدیالوژي تر یوه حده ځکه په خلکو کې خپره سوه چې په پاکستان او د افغانستان په ختیځ کې د ځینو کلیو اوسیدونکي سلفي مسلمانان دي. دا د سنی اسلام یوه څانګه ده چې د اسلامي دولت ډله یا داعش هم تعقیبوي، خو طالبان اکثره حنفي مذهب دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال په یو بیان کې ویلي وو چې په افغانستان کې د داعش ډلې د جنگیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې اټکل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم تیر میاشت په یو بیان کې وویل د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې حضور لري او د طبي زیرمو په ځنګړي ډول په ننګرهار کې د تالک په نوم د کان له غیر قانوني استخراج او له افغانستانه بهر یې د قاچاق له لارې ډیره مادي ګټه ترلاسه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د هغو معلوماتو په بدل کې چې د داعش د خراسان ولایت څنګه د مالی شبکې د ګډوډولو سبب کیږي د 100 میلیون ډالرو انعام اعلان کړی دی. د 2020 د کال د اگست میاشتې پر 6 د کابل هوایي ډګر ابي دروازې ته څیرمه مرګونه بریټ کابل ته د طالبانو له ننوتلو وروسته په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څنګه لومړی لوی بریټ وو. له افغانستان څخه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر تر دغه برید شاوخوا دوی اونۍ وروسته د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 1.5 نیټه بشپړ سو. د افغانستان د امنیت د څار بنسټ د روانې میاشتې د یو راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګه په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 2 حملې کړې چې په نتیجه کې 1,055 کسان وژل شوي او 1,515 نور کسان ټپیان شوي دي. د دغه بنسټ په وینا د دغه ډلې لخوا 9 حملې په 2022 میلادي کال کې یوازې په کابل کې شوي دي. طالبانو په تیرو دریو کلونو کې چې پر افغانستان واکمنان دي په ځینو پوځي عملیاتو او چاپو کې د داعش ډلې د ځینو مهمو غړو د نیولو، وژلو او ټپي کولو ادعاوې کړې دي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال کوریلا د تیرې مارچ میاشتې په لومړیو کې امریکایي سناتورانو ته خبرداری ورکړی و چې د داعش د خراسان ولایت څنګه کولی سي له 6 څخه په کمه موده کې له افغانستانه بهر د امریکا او لویدیز پر ګټو برید وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو په ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د برخې مدیر مایکل کوګلمن وایي په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څنګه په زیاتېدونکې توګه نړیوال اهداف لري.
ISK's goals have clearly become
د داعش د خراسان ولایت څنګه اهداف په څرګند نړیوال شوه چې له افغانستانه بهر دي. د ایتلی په خو هم په پاکستان او د مرکزی اسیا په هیوادونو کې ځینې بریدونه کړي او په وروستیو کلونو کې مولې دي چې ورو ورو یې له افغانستانه د یو غوښ تر منځ تکول ورته پیدا کړي ده. فکر کوم چې نور باید د داعش د خراسان ولایت څنګه ته په افغانستان کې د مشت ډلې په سترګو نه کتل شي، که څه هم اصلي اډه لهم په افغانستان کې ده او ډیری بریدونه په دغه هیواد کې کیږي. خدا د اسلامي دولت ډلې سیمه ییزه څنګه ده چې په زیاتېدونکې توګه نړیوال اهداف لري.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي په افغانستان کې د داعش د پراخ حضور په اړه د غربي هیوادونو او بنسټونو اندېښنې بې اساسه دي، خو تر دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د سرمنشي مرستیال مشر ولادیمیر ورونکوف دروان میلادي کال د اګست پر اتمه خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت دیره څنګه لخوا له افغانستانه بهر د حملو خطر سته.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ستاسو له پیغامونو
یقیني دومره خبر به وکم د بیروزګاری په اړه باندې چې بیروزګاری چې ده د خصوصا په ټولنه کې د ځوانانو د لپاره او خاص کر بیا د هغو کسانو د لپاره چې دی تعلیم یافته او یا یو مسلک کې دی کار غواړي او دی ته کار نه پیدا کیږي یقیني دی ول لپاره خو بیا ډیر سخت مرز ده خو او غټ مرز ده ځکه چې زموږ تجربه دا ده چې په کوم ورځ کار نه وي بیروزګاري وي او سړی عادت هم نه وي ورسره د بیروزګاري سره داسې ګرځي دا سره نو بیا هغه ورځ ډېر سړي باندې سخت تېرېږي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
براندې په خبرونه کې 25 دقیقې بس لرو چې زموږ همکار به خپل میلمنو سره د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ابي دروازې ته چیرمه له خنړی ځانمرګي بریټ 3 کال وروسته د دایش حضور پاړه بس ولري. خو دغه نمخ کې لاند خبرونه د طالبانو رهبر په یو نوې فرمان کې ویلي چې له حکومتي ویاندویانو پرته نور هیڅ طالب چارواکي د تبصری حق نه لري. بختر خبری ایجنسی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی د دوشنبه په ورځ د طالبانو د مشر مولای حبیب الله اخونزاده له قول ویلي چې د وزارتونو یا ادارو له ویاندویانو پرته هیڅ چارواکي د سرګندونو او نشراتو حق نه لري. نن د کابل په هوایي ډګر د مرګونی بریټ 3 کال پوره شول. د کابل د نړیوال هوایي ډګر ابي دروازې ته چیرمه د 2021 کال د اگست میاشتې د 26 نیټه بریټ کابل ته تا د طالبانو له داخليدو شاوخوا 2 اونۍ وروسته وشو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګه د هغه بریټ مسولیت ومنه چې په نتیجه کې 14 امریکایي سرتیری او لک تر لګه 100 افغانان وژل شوي وو. د پاکستان پولیسو اعلان کړی چې 13 په وسلوالو بریدګرو د بلوچستان په موساخیل سیمه کې درویش کسان لا مسافر وړونکو بسونو کته او وجل دي. د بلوچستان د پولیسو یو مسول ایوب چکزای رسنیو ته دا هم تایید کړی چې وسلوالو لک تر لګه لاس موټر سوځول دي. هغه ویلي چې د خلکو مړی روختون ته وروړل شوی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنری خبر ورکړی چې په کندهار کې د قبلګۍ له روزنیز پروګرام څخه د 10 تنو ښځو یو ډله فارغه شوې ده. د یو ان ایچ سی آر افغانستان څنګه په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې ویلي چې د قبلګۍ دا روزنیز پروګرام د جاپان په مالی مرسته د ملګرو ملتونو لخوا دایره شوې. د بیان په اساس مجموعاً په کندهار، زابل، اروزګان او نیمروز ولایتونو کې له دې پروګرام څخه 260 ښځې برخمنېږي.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
پینځه دقیقې به هستمو په سلامونو هر کله کو. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ابي دروازې ته چیرمه له خونړی ځانمرګي بریډ 3 کال وروسته لا هم په افغانستان کې د دایښت د حضور د خطر په اړه اندېښنې موجود دي. د بریډ د 2021 لدی کال د اگست میاشتې په 16 نیټه د کابل ته د طالبانو له داخليدو شاوخوا 2 اونۍ وروسته وسو. بریډ داسې مهال وسو چې له افغانستان، د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو او د زرګونو نورو افغانانو د تخلیې بهیر روان و. هغه وخت اوازه وه چې بهرني پوځیان هر څوک له افغانستانه باسي، ځکه نو هلته پر هوایي ډګر زیاته ګڼه ګوڼه وه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید چې په نتیجه کې 14 امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 100 افغانان ووژل سول مسؤلیت ومانه. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په 3 کلونو کې داعش ډلې په دغه هیواد کې دننه او بهر د یو لړ وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په ورستی مورد کې داعش د کابل په دشت برچی سیمه کې د روان کال د زمري اسد 28 نیټې د 14 مسؤلیت هم منلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د جنګیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې اټکل سوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم تیر میاشت په یو بیان کې ویلي چې د داعش د خراسان ولایت څنګه په افغانستان کې حضور لري او د طبیعي زیرمو په ځانګړي ډول په ننګرهار کې د تالک د کان له غیر قانوني استخراج او له افغانستانه بهر د قاچاق له لارې ډیره مادي ګټه ترلاسه کوي. په دې بحث کې پر همدې خبرې کوي چې د طالبانو له ادعاو سره سره چې په افغانستان کې د داعش ډلې د ختمولو په باب کړي، ځینې کسان په دې باور دي چې د داعش افراطي ډله لا هم د ځینو خونړیو حملو توان لري. د بحث میلمانه دي شاه محمود میاخیل چې د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د والی په توګه کار کړی دی، او محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په چاودنې کې ټپي شوی وو. دواړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې میاخیل صاحب، تاسو تر زو داعش ډلې په داسې وخت کې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه داسې ستره حمله ستاسو په نظر ولې وکړه؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو او تاسو قدرمن ملمته. هو داعش یا نورې توریستي ډلې، افراطي ډلې، د دې هدف هم دا دی چې هغه وو داسې یو حمله وکړي چې هغه خبر جوړ کړي او د دې هغه موجودیت ثابت کړي چې دی وو ان د حملو او د وحشت او دهشت قوت لري. نو هغه زیاتره په داسې ځایونو کې کوي چې هلته دی وو کولای شي، او زیاتره د دغه حملو تلفات چې دی په خارونو کې کوي یا دغه میدان هوایی په دغه ساحه کې چې کوم بیروبار زیات په هغه وخت کې وشو، نو دا ټول ملکی وګړي دي چې هغه زیات نه تلفات رامنځته کوي او هغه پکې وژل کیږي. نو په دې خاطر باندې د دې وانه هدف هم دا دی چې یو وحشت او دهشت پور کړي او داسې حمله وکړي.
ډیر مننه سمسور صاحب. تاسو په څنګه وضعیت کې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په چاودنه کې ټپي شوي که د سترګو لیدلې حال راته وایست چې هغه څنګه ورځ وه؟ وعلیکم السلام سمسور صاحب، د امغه ورځ کیسه کرا ته وکړی تاسو چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په غنګونی کې واستالته 14 وسو او تاسو سخت ټپي شوي.
او بالکل په 2020م شپږم د اگست ز مرګونه جوړول شوما ټپي شوما د هوایي ډګر تر څیرمه ایویګیټ کې. او نو د امغه لامل از تر اوس پورې هم صحیح ګرځېده نه سم. فالج ما په هغه ورځ یو انفجار وشو چې ګردونه غبار ډیر زیات وو، نو زه خپل هم بیوخ شوم هغه حالت کې. نور بیرته چې راپوخ شوم یو شل دقیقې نیم ساعت بعد نو چغې ولې له هرې خوانه او ډیر زیات زخمیانو. نو زه عمل ته پروت وم، نه مې شوی کولای چې ولاړ شم. په دې ما لاس پښې فلسوي ول، اما C4 C5 او C6 مری تجربه رسیدلې ونه.
بیا څومره وخت وروسته خلکو انتقال کړي روغتون ته؟
مال ته تقریبا 15 دقیقې یو سات پورې زه پروت وم. او ډیر خلک ول چلته زخمیان ول نو کار په وخت شو خانه ته روغتون ته رسیدلی وای، نو هغه با جوړ شوی وای. خو متاسفانه چې هلته ونه سوې کولای چې خلک د مریضان ټپیان ویسي، نو د امر له کبله هلته ډیر زیات خلک شهیدان هم شول او نیمه زخم لږ څه کم و. شاته په مریو کې لګېدلی وم او ستونی مې ژوبلو. نو د امر له کبله بیا زه زخمی وم، خو یو نیم یو سات پورې زال د پروتوم. بیا بار لغیز نور کسان راغلل د منطقې د کلی خلک راغلل، یو کس چې دا څه زخمیان ول دی پورته کړل او روغتون ته انتقال کړل.
بلې سمسور صاحب، په افغانستان کې ستاسو د بشپړې درملنې امکانات نه وو که څنګه؟
بالکل زه هغه کې ایمرجنسی روغتون کې بستر وم یو میاشتو څلور ورځې. نو هغه دومره وګړه چې ما غټپونه ورته وګنډي او هغه خسي نور د دې امکانات نه ول چې زه بیرته پوره سالمه صحت بیرته لاسته راوړم. نو د امغه له کبله زه تر اوسه پورې مشکلات ما په ګرځېدا کې لاسو کې مې ډېر زیات دي. یو قدم اوس چې دوه چکه سوي او زه کولای شم چې یو قدم واخلم لاړ شم. نو ډېر سخت شوی دا راته ژوند دی.
بلې سمسور صاحب، نه وسم د درملنې امکانات ته ډاکټران سوي کډین وروسته تاسو ته امکان برابرېږي؟
هو بالکل ما دا ډاکټرانو ویلي دي چې دلته هغه پرمختللې ټکنالوژي او دا شیان نشته ده په افغانستان کې ته کولای شي ذهن کې یا نورو پرمختللو هیوادو کې خپله تداوی وکړي نو کېږي امکانات شته دلته په دې چې ما اوس هم دغه چټکې مې او ولی کې مې چری دي نو کاغه دلته افغانستان کې را باسي نو هغه سبي رګونه سره پرې کېږي نو دوی نشي کولای په دې دوی هغه امکانات نه لري او خارج کې کېږي له هیواده بهر
تاسو اوس هم د درد احساس کوي په غاړه په مری او په ملا کې
او ډېر دردونه خو را تروسه پورې مشته ده نو کله کله داسې حالت ته ورسېږم چې بیا د درد دوه درې پیشکاري کوم بیا هم تاثیر نه کوي خو بس الله پاک دې صبر ورکړي انسان ته کنه ډېره سخته چې انسان جوړ وي او بیا دې حالت ته ورسېږي
ډېر مننه سمسور صاحب تاسو اوسې میاخیل صاحب تاسو تر اوسه په ننګرهار کې تاسو د والی په توګه کار کړی دی کلونه کلونه ادارت وایي چې داعش هلته څنګه نفوذ وکړ خپل فعالیتونه څنګه وغځول لکه می راغلل
خاول خود داعش په خپل هغه الهام چې واغس د عراق او سوریه کې چې کوم داعش را پیدا شول دا غو نه د الهام په اساس باندې د داعش خراسان څنګه د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې چې د اسلامي او پخوانی قومندان او مسلم دوست غو دا اعلان وکاو بیا همداسي پراختیا ومندل او بیا د ورغځای سیمینا دغه نور افراطی ډلې چې وي د طالبانو یا د نورو د پخوانی جهادي تنظیمونو یا نور ځوانانو د مختلفو نور عواملو په اساس باندې د داعش لیکو تلاړل او دی یو دم هلته یعنی هغه ساحه د نفوذ او کنټرول یعنی اضافه شوله او تقریبا د ننګرهار په شپږو ولسوالیو کې یعنی دی نفوذ پیدا کړ او حالتم چې دی نفوذ پیدا کړ د ټولو افراطی ډلو هغه د جنگ تکتیکونه یو هغه هم دا چې انفجار او انتحار او د خلکو علاول وو په بمونو کې نول وو نو یو وحشت را مستکه نو خلک ان ډیر د ولسوالیونه د جلالبات خار او د سیمو تراغل البته چې روشکي دا خو یو د بیک گراوند لري په تاسو د مثال په تیرو څلوېخت پنځوس کلونو کې دغه افراطی ډلې د جهاد په وخت کې د روسان د موجودیت په وخت کې په خبر کې مدرسې جوړ شولې بیا عربان التراغلل التا د وهابي او سلفي ګروپونه جوړ شول مدرسې وي مختلف عقیدو نور یعنی ډلې وي سره نو بل اخر دغه ځوانان په دغه مدرسو کې او په دغه تعلیمي مراکزو کې دیو جلب شول او دیو تم دا ویل شول چې تر یوم القیامت پورې به د کفار په مقابل کې جهاد رواوي او څوک چې د کفار سره دوستی کوي یا د هغه سره معامله او تګراتګ او تجارت او نور شان کوي یعنی دا ټول باید توجل شي او دا جنگ هم دغه سره روان وي نو د دغه ذهنیت په اساس باندې دغه رامنځته شول نو معنا دا لري چې اگر چې ورسته به دا یعنی ثابت شول چې دغه د خراسان ډلې روابط د په خپل د عراق د سوری سره ډیر کم او په دې کې بیا مختلفو ملکونو لاس درلود ځکه چې کله نګرار کې ز والی شولم په 2019 کې او بیا داعش سقوط وکړ د چین په ولسوالۍ کې او په نورو ولسوالۍ کې د نګرار نو کسان چې موږ ونیول دلته نو د بهرانیانو تعداد په کې کم و خو اما موجود و چې هغه د سوری او د پاکستان او هند او ایران او مرکزی آسیا هیوادونو د ترکیه د اردن پورې دا کسان وو البته بعضی کسان د سی هم شوی دي چې د استخباراتي کړی وو د سیمې او د ملکونو هم خپل نفر دی وتر لیویل چې د دې په داخل کې نفوذ وکي نو د دې و دغه تاکتیکونه او نفوذ یعنی دغه شکل باندې اضافه شو سره اما کله چې دی و دغه وحشت شروع ک نو د خلکو هغه عمومي یعنی ولسی حمایت د دې سره کم شو یعنی فقط هغه ځوانان د نور سیمونو چې وټلل هغه دی سره یو ځکه د البته یو بل مسله هم ده چې په هغه وخت کې متاسفانه چې د سیمه کې د قومونو ترمنځ رقابتونو هم دیو ته زمينه مساعده کړله چې دیو نفوس پیدا کی څوک طالبان شو څوک داعش ته لاړل یو د بل په ضد باندې سره کسان تقویہ کول نو دغه نفوس د دیو په دغه شکل باندې رامنځته شو.
ډیر مننه سمسور صاحب. اوسم وخت نه وخت په افغانستان کې چاودنې کیږي، ستاسو په څیر ځوانانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوړي. کله چې تاسو د دغه سی واقعو په اړه خبرونه اوري څه احساس کوئ یا څه احساس تاسو پیدا کیږي؟
بالکل، زه چې کله دا خبرونه اورم هغه حالت راته په سترګو کې درېږي، هغه چغې، هغه مشکلات، هغه بې وسي چې زه کله ژوبلم او نه شوی پاتېدلی.
بله، بیا په ځینې مواردو کې تاسو هم دغسې کسانو سره ګورئ چې په دغسې واقعو کې ټپیان شوي دي، تر خپله وسه پورې دوی ته څومره ډاډ ورکوئ، څومره د همکارۍ لاس ورغځوئ؟
او بالکل، داسې ډېر ملګري مو دي، ډېر دوستان مو دي چې ژوبل شوي دي، لاسونه یې له لاسه ورکړي خپې، او حتی جوړ دي خو ګرځېدی نه سي، په ویلچر کې ګرځي. نو هغوی ته ډاډ نه ورکوو، دا شکر ده چې ژوندي یاست، یا د مور و پلار سترګې در باندې لګېږي. او نو دا څه مو چې له وسې کېږي هغه ډاډ نه ورکوو.
ډېر مننه میاخیل صاحب. د داعش وسلولو په اړه تاسو مخکې ځینو مواردو ته اشاره وکړه، دوی ولې زیات تاوتریخجن عمل ترسره کوي؟ حتی د ملکیانو په وړاندې چې تاسو ویل چې دوی په ځینو مواردو کې خلک پر بمونو کښېنولې دي، ولې د دوی دغه عمل دومره ډېر تاوتریخجن دي؟
او ما فرض وکړ چې دی خو دلته د نفوذ په خاطر په دې اندې راغلي چې دی کوم خدمت خلکو ته کوي، یا نور اداري جوړي، یا په نورو مبارزه په شکل باندې چې په وګد وخت کې دی څه واړي رامسته کی. دی وای چې موږ جهاد دی، او جهاد به تر یو ملک قیامت ان تکفیری ډله ده، دی دا به روان وي. نو په دې کې همدغه قتل و قتال روان وي، او بلاخره چې مهدی رامنځته شي، او دا د دې وغه فلسفه دغه یو شی دی. نو په دې خاطر باندې دلته دیو لپاره د هغه اصول چې اسلام څه وایي، د بندیانو سره څه رقم برخورد وشي، ملکي خلکو ته تلفات ونه رسیږي، انساني حقوق هم دادي، زموږ افغاني کلتور او فرهنګ هم دغه و چې ښځو ته به چا څه نه ویل، ماشومان ته به چا په جنګونو کې، حتی دغه وطن په جګړو کې هغه به مسؤلیت درلوده، سپینګیرو به مسؤلیت درلوده. اما دیو دغه مسایل دیو لپاره هیڅ اهمیت نه لري، د دیو همدغه تکتیک دی چې بس د وحشت د لارې او د قتل و قتال د لارې خلک د ځان تابع وګرځي، او خپل نفوذ اضافه کی سره. نو تکتیکونه چې دی وکم استعمالی هم دغه دي چې انفجار او انتحار او خودکشه حمله هدفي وژنې، او دا کوم وحشت چې په نګرار کې نه تیر شو، نو دا ټول خلکو ته معلوم دی. نو زه فکر کوم چې په صورت عمومي د داعش نفوذ د پخوانه ډیر کم شوی دی، ځکه چې کوم وخت چې دی قدرت رال، نو ډیر یعنی بد حالت په نګرار کې رامنځته شو، او ولایت هم تقریبا نګرار ښار د سقوط په حالت کې وو. او په دغه وخت کې خو عراق او روس کې په سوریه کې داعش قوت پیدا کړی، نو یو الهام دا غزې نه، او دلته د داخلي مسایل داسې رامنځته شول چې دی قوت پیدا کړ. او متاسفانه چې په تعلیمي ادارو کې دی ډیر نفوذ وکړ، په هغه وخت کې ډیر کسان جذب کړل، زیاتره ځوانان. نو دا یو لوی دغه، نو زه فکر کوم چې د دیو دغه هم دغه تکتیک هم دا شی دی، نه دیو کې د سمندر چې دیو به یو داسې یو نظام راولي چې هغه خلکو ته د خدمت بایشي، بلکې دیو وای چې نه، دغه مادي مسایل دا مهم نه دي، موږ بس د اسلام مطابق غواړو چې اسلامي حکومت راولو.
بل میاخیل صاحب، فکر کوي چې آیا داعش ته لا هم طالبانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي؟ ځکه چې په تیرو دریو کلونو کې طالبانو په وار وار داعش ته ختمېدو خبره کړې ده چې په افغانستان کې دوی نفوذ نه لري، دوی وسلوال ختم دي او تحرکات نسی کولای. ستاسو باور څه دی چې آیا داعش وسمسته؟
داعش خو ما تاسو وکړ چې یو مفکوره ده، اما داسې غټ قوت چې دی جغرافیه ونیسي او مستقیم ګواښ وي، زه فکر نه کوم چې داسې ګواښ به وی اما د طالبان لپاره افراطی ډلې چې نور موجود دي د ټول غواخ ده په توګه مثال دلته حزب تحریر دی انصار الله ډلې دی د ازبکستان اسلامي تحریک دی د شرقي ترکستان اسلامي تحریک دی لشکری طیبه سپاهی صحابه او داعش د ټول افراطی ډلې بیل بیل اهداف لري او بیل موخه لري نو دلته د طالبان لپاره چې په داسې حالت کې چې مشروعیت ونه لري ولسی مشروعیت نیوی نړیوال مشروعیت نیوی نو دیو د پاره پخپل د دیو د بقا او د نظام لپاره تهدید دی ځکه چې د افغانانو غوښتنی د نظام جوړونه د دلته ثبات اقتصادي رشد دا مسائل چې د خلکو ژوند خشي او د بیا د منطقي هوادونو هر یو خپل بیا اهداف لري په ډول مثال پاکستان غواړي چې ټي ټي پی نفوذ پیدا نه کړي داعشو نور بلوچانو دا مسائل چې کومې ودي دا د ایرانو دیو د لپاره خطر ده د ازبکستان د لپاره هغه کوم دلی چې دی هغه خپل اهداف لري شرقي ترکستان چې چینان خپل یو مشکل لري نو زه فکر کوم چې د طالبان د لپاره هم دغه خپل غیر مشروعیت د نظام چې نو ولسی مشروعیت ولري او نه نړیوال مشروعیت ولري دا ډیر زیات خطر دی ځکه چې دی ونشي کولای چې هم د افغانانو هم د سیمې او هم د دنیا ټول غوښتنې دی عملی کی او هغه ته مثبت ځواب وایي نو دا طالب د پاره یعنی مستقیمن داعش نه بلکې د ټول افراطی وضعیت چې په منطقه کې روان دی ورځ تر ورځې خداسي ګوره چې مکاتب تړل کیږي تعلیمي نظام زموږه ګډ وډ شو اقتصادي فقر شته ده نو خلکو سم د افغانستان نه کوشش کوي چې ووزی دغه مسائل چې دي د خپل طالبانو لپاره زیات خطر دی نظر دی لپاره چې داعش د فکر نه کوم چې مستقیمن ډیر خطر وي
مننه د ازادي رادیو اوریدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو نه اورینن د کابل په هوایي دګر کې د هغه ځانمرګ بریده د دریو کلونو په رکیدو په مناسبت خبري کوي چې په نتیجه کې یو سلاویا افغانان او ډیر لس امریکایي پوځیان ووژل سول د دې بحث ملمانه دي شاه محمود میاخیل چې د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د ولی پتوګه کار کړی دی د غرض محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي دګر ته چیرمه درې کاله مخکې په دې ورځ په یو چاودنه کې ټپي شوی وو سمسور صاحب تاسو چې وسم کله نا کله په خوب کې یا هم په بیداری کې ځینی داسي حادثه راځي چې بیرته مغه حادثه تاسو ذهن کې راژوندۍ کوي هغه به کومي حادثه وي یا کوم لوړ ژغ چې تاسو اوري بیرته مغه صحنه ته بیایي
او بالکل بالکل زه چې کله کوم غټ غږ واورم او یا د څه ډېر کم आवाज راشي یو دم کله کله د دازو غږ مثلا راشي دا بازي کلی کور کې مثلا کوښ دی وسی نور نور به خلک دغه هم کوي نو د دې نسخ د څه یاره راته دریږي هغه لازم تر بوت راته دریږي
بیا تاسو څه کوي کله چې دغه یو شوک حالت سره مخامخ شئ
بیا ته کله اول شوک را باندې راسي نور بیا پاسته ور سره کیګم کوم مشکل نه وي نه وي د خاص پاسه بیا د کیګم
خوبم خوب مو په دې حالت کې کناب د خو په جریان کې هم کله نه کله د بیر احساس کوي
نا اوایل کې چې جو بلسو ما تر یو کال پورې دا مشکلات زخت زیات راته اوس لګ لګ آرام شو وایم خو می خسوې دا او نور ډیر خسوې نه زلا غیالت نه
دا یو کال مو کوم مشکلات درلودل
لکه مثلا به خو بیا نه ډیر زیاتې وي هغه لته بس سر ګو ترته بریدل او کله به چې لوړ غږ وویل نو هغه صحنه براته یاد شول
ډیر مننه میاخیل صاحب طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو کې د تصفیه کمیسون جوړ کړ چې د دوی په وینا نامطلوب اشخاص د دوی لیکو څخه وباسي ځینې شنن کې په دې باور و چې طالبان هڅه کوي د داعش غړو د نفوذ مخنیوي وکړي آیا په طالبانو کې د نننه د داعش د افراطی نظریات ځینې پلویان سته
طبی خبره ده چې دیو په دغه تیرو شلو کلونو کې دا کومه جګړه چې دیو مختوی ولله نو دیو شریک سره کار کوي ده د یو بل پولیکو کې ننوت دي د یو بل په تاکتیکونو باندې پوهیږي ځکه تاکتیکونه ټول یو رقم داعش او طالب او نور څو ګروپونه چې دي دی یو قسم د تاکتیکونو د استفاده کوله چې ماغه انتحار او انفجار او خودکش حمله وی هدفي وژنې وی په موسساتو یا په نورو یعنی خاورونو کې د مشرانو وژل او دغه نو دا شیان تکتیکونه ټول د دې یو نو یو بل سره هم په تکتیکونو پوهی هم نفوذ کړی دی. نو په دې خاطر باندې سیده چې په غټه سات همانه به دیو مخه ونیسي، اما انفرادي شکل باندې دا ډیره مشکله ده چې یعنی دیو د ټولو مخه ونیسي. نو دغه افراطي ډلې یوازې دیوندې ټول سره شریک او کار کړی دی، نو زه فکر نه کوم چې مطلق د دیو مخه ونیسي. و داسې نشي کېدلی چې فرضاً که جغرافیه ولري چې داعش یو ساحه معلومه وي او هغه ونیسي، یا داسې جبهې جګړه وکړي، هغسې قدرت نه لري. اما دا چې انفرادي کسان د دیو په لیکو کې ځای په ځای شوي دي، یا سره کار کوي یا روابط سره لري، ځکه دغه د جنګ موخه یوازې دینی مسله نه وه، دلته اقتصادي مسایل هم وو، دلته جنایي ډلې وې، دلته قاچاقبر وو، یعنې ټول سره په شریکه کار کوو. اما کریډیټ به بیا یو بل اغسته سره. نو په دې خاطر باندې دلته د منابعو مسله وه، ځکه چې دا منابع چې دي حکم لاسته راوړل، یعنې خپل عاید یې راوړل، نو هغه مختلف وو چې هغه معدنونه او مواد مخدر وو، د خلکو نه باج اغستل وو، لکه په ننګرهار کې د ډاکټرانو نه، تجارانو نه، ترانسپورټ نه، دینه به معاش دغه اغسته. حتی تقریبا د داعش دیو دوپاره به د میاشت دیو یعنی هغه ډاکټرانو هغه صحي سکتور د ننګرهار نه به دیو پیسې راټولولې، تقریبا $200,000 میاشت اغستل. کله به چې پیسې به دیو نه درلودلې، بیا به ورته هدایت کېده چې ورشه پلانی تجارت تهدید کوي، یا د هغې نه پیسې واخلي، یا د کوم نور څوک چې امکانات لري، ډاکټران یا نور. نو په دې خاطر باندې دیو په لیکو کې مختلف کسان دي، دغه جنگ په خپله مختلف عوامل لري. نو مطلق د دیو نفوذ د منځه وړل نه شي، بلکې یو کس، دوه کس، پنځه کس په یو ځای بل ځای کې به خامخا نفوذ لري او حمله کوي. همدا علت چې دغه حمله اوس هم دوام لري. یعنی تاسې د طالبان راتګ نه وروسته ولیدل چې داعش مختلفې حملې وکړې، د دې کسان یې ووژل، چا سره بستر کې د دې یو قومندان چې مهم هلته حمله وشله، په هغه اوله حمله کې مولوی احمد الله هلته د منځه لاړو. بیا فرضاً په دغه کې تاسې ولیدل چې په مزار کې د دې والي دغه شو بدخشان کې په خپله په دا خارجان باندې چې کومې حملې وشولې، چینایانو باندې او یا د روسیې سفارت سره وزارت خارجه کې، حتی په خپله په داخل د وزارت داخله کې، نو دغه حملو دپاره یو دوه کسه پنځه کسه دیو، یعنی همیشه امکان شته دی او دا مطلق د منځ نه شي وړلی.
پاتې تاسو په افغانستان کې د نن د حملو خبره وکړه، یو خو افغانستان کې د نن د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه د حملو خطر دی، یو هم له افغانستان د باندې د داعش ډلې د احتمالي حملو د خطر موضوع د امریکایي چارواکو لخوا مطرح کیږي. دا څومره ممکنه ده چې داعش ډلې د افغانستان بهر وکولې سي ځینې حملې پلان کړي؟
خو نو داعش مرکز خو اول په افغانستان کې نه و. تاسو وګورئ چې اول د دیو په مشرقي کې سعید چې دا اعلان شو، بیا هلمند اول الته اعلان شو، خو د دیو مرکز په ورکزای کې و، یعنی د ډیورند د فرضي کرخنه اخواته دغه و، او بل د داعش مرکز په سوریه و دغه کې و په عراق کې. نو هغه نه په لسګونو او سلګونو کسان د اروپا او د تاجکستان او مرکزی اسیا هیوادونو نه هلته لاړو، هلته وجنګېدل، او بیا کله چې هلته هغې سقوط وکړه، دغه کسان بېرته اروپا او تاجکستان او نورو سیمو ته لاړل. نو یعنې مرکز افغانستان نه دی، بلکې مرکز دا نوره دنیا ده چې هلته تللی دي، او دیو به خپل دغه ته یعنی هغه خپل انګیزه چې دیو لري هغې ته به دوام ورکوي. نو لکه مخکې چې ما وویلې، د دیو دپاره دا نه ده چې کومه جغرافیه ونیسي او کوم نظام جوړ کړي، خو د دیو هدف هم دا ده چې هلته انفجار، انتحار، لکه تاسې په جرمني کې بله ورځ ولیدل کسان په چاقو وهل، او هلته دا وکړه چې دا مونږ یعنی داعش دیو دا کار کړی دی. نو داسې حملې به کیږي، ځکه چې ډیر کسان د اروپا او آسیا او نورو هیوادونو نه داعش ته تللي، اوس بېرته خپل ملکونو ته تللي، او هغه انګیزه ورسره ده. او بل دا ده چې زیاتره دیو د انټرنیټ د لارې کسان جذبوي، او همدغه افراطي مسله ده چې دین ورته غلط معرفي کوي، او هغه ځوانان دي، ځوانان بې لارې کیږي، او دغسې حملې به کوي. په روسیه کې تاسو ولیدل چې دا حمله وشوله، نو دا احتمال شته دی.
بلکه په لنډو کې راته وایي چې میاخیل صاحب د طالبانو مخالف ډلې څومره د داعش لیکو ته ور روان دي، هغه ډلې چې د طالبانو سره بیلابیل اختلافات لري؟
کومې ډلې؟
د ځینې ډلې چې د طالبانو په وړاندې تر ډیره نظامی مبارزه غوره غني.
یره زه فکر کوم چې هغه په داسې موقف کې نه دي چې دغه کسان جذب کی او بیا لاړ شي د طالبانو په مقابل کې سره وجنګيږي، ځکه چې دلته د مفکورې مسله ده. هو هغه زما وي دښمن چې دی او څنګه دوست دښمن به زما دښمن دی که څنګه دوست دی، هغه بیل مسایل دي. خو د طالبانو مقابل کې جنگ لپاره البته نور شان پکار دی چې هغه د جنگ مرکز پکار دی، واقعه پکار ده، هلته امکانات پکار دي، او دغه سي انفرادي کسان چې دی په مدخین بیا د داعش او د طالب نظامی ډلې د داسې ګروپونو نه استفاده کوي، نو بیا د داعش او طالب ترمنځ به فرق نشته. نو بیا
ډیر مننه مننه د 15 دقیقې بحث لمیل منو شاه محمود میاخیل، مننه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د ولی په توګه کار کړی د دغه راز محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په 14 کې ټپي سوی و.